پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیا خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. په ایران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوي ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمور یو سل نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لله په جرسي مې لست غونډلې و سره چې دوله موټر پر کابل ښار وته غول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پېژندنې ادارې په ساحه او یو توغندی په نهمه حوزه او بل توغندی د 15 ناحیې اړوند د خواجه رواشته استوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلورویشت توغندي توول سوي وو چې د چارواکو په خبره لس تنه یې مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت د دې ډلې منلی وو. په اورزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوت ولسوالي له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلول طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نه مې ته داخل شول. بېرته موږ څنګه ونیول؟ بېرته وروره بازار مننه وروره زموږ په لاس کې دي.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورټ نړیوالې خپرونې ته ویل چې دی اوه ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسې حال کې عملي کېږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوه اعلان وکړه چې سترې محکمې د 28 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د غندنې سبب سوه. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بې سرحده خبلانو ټولنې هغه محاکمه ډېره غیر عادلانه بللې وه. روح الله زم په فرانسه کې ژوند کوه چې په 1998 کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالات کې استفاده وسی. له دې سره د تلاره اول سوچ په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ترامپ یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په نوه میاشت کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لوی ساينسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلی دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانی چارواکي وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد لویه شتمني ګڼل کیږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي مینرالونه لکه تال، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان په څور د ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود دي.
په نړیواله مسالو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکي اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کېدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. وردو کابل ته چیرې چې دغه شهر امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرغ لیتا سي په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. د کابل امنی قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوې دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې له بجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټره توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګیدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مخبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور ویشتو غونډې توغول شوی او هغه محل د افغانستان د کورنی چار وزارت ویلی و چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل خوا ښار ته توغول شوی. په هغه محل په دغه توغول شوی توغندیو کې لس کسه وژل شوی او 50 نور ټپیان وو. د دغه د هغه محل چې کم توغندي توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و, خو طالبانو بیا په دې پیخو کې خپل لاس لرل رد کړی وو. خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی. بلې غلزیر,
بلې ډېر زیات مننه کوم خاطر پر دې سوچې د کابل د نن سهار توغندې بریدونو په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زم ژغلاسه د رادیو اوري نن د دسمبر 12 ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنډیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتي وزارت وایي چې نوې پسلو کې افغانان له 2 ساعت پلي تاګورو سره روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان خبر.
د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال منځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیاي خدماتو ته لاسرسي لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي.
حکمت لا دی د مرکز ترنکوټ اوسیدونکو تن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شته ته کم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشي ورتولندې کوله او بیا د دوای او د کم شان شي د وزارت سامانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان يم له پکتیا نه. پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازې چې باید وای بیخي ته نه کم ده. مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي د دوایانو کم بوتي.
انوم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دا مانی چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وین اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوی پرمختګونه د قینات وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابله ستونزه هم هواره سوي او د برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک لمخه چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12 نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف, نړیوال بانک, د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو, ملاریا او کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې دي. سکل د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار, یعنی له ټولو ساتنه وکړئ, نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کرونا او باسره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورز مانځي چې لا تر اوسه د کرونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډېر نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره وې، دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړې به ورسو له کابل څخه به د ناجی صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی ترجیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد ویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالیدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوې دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 140,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یا د فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر پیرودل شوی او کندوز ته انتقال شوی دی. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالیدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي وایدو لاري د افغانستان د ځان بسیاینی او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنور تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینی او اوایدو لوړیدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والی سید وحید قتلی ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید مافی کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوي وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,000 افغانۍ.
دستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په نړیواله موضوع را وخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکې اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کې له مخالفت ګند کړي وو. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د وی ټولنیز شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامې دو خبر خبر کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوی ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد سترې محکمه د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده 2 کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمه رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجه په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو لکبل اندیشنه ښکاره کړې و. د روح الله زم پلار محمد علي زم د 6 کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي و. د بی پولی خبریالانو ټولنی هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمه حکم غیر قانونی دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګنش مر سیاسي مخالفان په گاونډي یو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چا پرسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وژنو باندې لیکنه او تبصره خبره کړې دي. دغه رسپانو مهم ټکی ناجی صافي اخیسته دي.
بي ساور سپانی په دې ورسېو کې د خبريالانو هدفي وژنو زیاتې دو او د ملينو د نیولو په تړاو سر لیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې کابل ولایتونو کې د خبريالانو سیاسي فعالانو د فکر خواندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوی راغلی چې دغه لړۍ لڅو کلونو رئیس پل شوی او له افغانانو یې ډیر خ کډرونه خستې دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پرمنل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورسپانې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دینی علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنې وکړي چې کنه نو د ورسپانې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورسپانې هم خپل سر مقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلی چې په دې ورسېو کې د خبریالانو د وژلو نوې سپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورسپانې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لري نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې لمنځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هرات خواف ریل پر لیل لاري د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورسپانې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونه کلیوي خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانونه شته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید زهیر مال چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د خغلی رستم له قوله د افغانستان غرونه په خپل غیږ کې 90% مسامیر او غیر مسامیر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
یعنی مجموعا فعلا ساحات جنگل
په ټوله کې او زمونږ ځنګلونه له 1.8 میلیون هکتار زیات سوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون هکتار ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیاله ده، زمنګ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځینو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګي او شوډیاک او دیواګل او دانګام او نشګام غزابات. دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کار شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالف، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی، خو د کانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول خپلو کانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان لغرونو لدی پرتا پر غنی زبرخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو سختیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سنمیر زهیر یو لدغه کارپوهانو دی.
خو یو خبره باید له پام ونه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنه په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لري.
افغانستان پینځلو یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارت سینه کې یو شمیر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره ورېدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي رادیو ته مو راستولې وو.
ستاسو لا پیغامونه
میروي څخه لکه هلمند ولایت نه تاسو راغه پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن تلمن چې کایلیاس دایي مو دروس نه دی یڅوي، ځکه چې داغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړی یو. نو هیله من یم چې موږ د ټولو خبرېدانو کاتلین پر مثال پیدا شي او ټول نړۍ ته دا وښودل چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریتونه کوي او ټول دې دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هر کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که چې د ازادۍ باندې دا خلک بریدونه کوي او د دې ځغ چپوي نو هیله من یم د دې صاحب کورنۍ ته دغه خلک وګوته چې وسلام ته احترام.
زه د محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي وشدون کوم. ورور موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت کې خو د چتاست موږ د شل کورو خلک وال تاسو موږ چې غنم وانه چاو موږ ته ول نه د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کوم سمه کچره دل ته چار مخ وو کوي د چکل د ونی لوي شو دی موږ چې تاسو د دې اصله چې تاسو پیسې درکو او تاسو موږ کومه شاله پاتې دا موږ د ازادۍ راځي نه وړي ته دا د نشه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما
مدازه دیر اډیو ته دا پیغام دی چې دا موږ د من ولایت دا واکسیناتوران چې دا کله نه کله چې وو شاسي متراجي مخ کې راکله وو سمتاج پانه پر مخ پر نسته وی دا څه چم پکې ک دولتي کارایا تیار شو چې خو دې موږ کې کې نه څه 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 مې نه ده چې موږ ځاخر مسلمانو سره ورسته وو یو موږ ته د موږ واکسینونه درته راایلا کې او موږ ماشومان مریضان دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولي وو او د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. دا د موږ هم خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي. ورځو د خبرونې نیمایي برخې ته په